دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزارت د چړشمبې پورز قطر هند او پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر د پیل کېدو خبر ورکړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت په دې اعلامیه کې ویل دی چې سفیر خلیلزاد د سې شنبې پورز د امریکا څخه خاصي میهوادونو ته سفر پیل کړی دی همدغه شان د اعلامیه لمخې سفیر خلیلزاد به په نوي ډیلی کې د هندي چارواکو سره په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو د هند پر رول په اړه هم خبري وکړي د دغه اعلامیه لمخې شاغلی خلیلزاد به له هند وروسته پاکستان ته لاړ شي او په اسلام آباد کې به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وغږیږي په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان سویل شاین ویل دی چې دغه ډلې د سیاسي چارو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د قطر د بارنو چارو د وزارت د استازي په حضور کې د سفیر خلیلزاد سره تیر ورځ کتلی دی سویل شاین په یو ټویټ کې ویل دی چې په دغه خبرو کې د بندیانو د خلاصون بین الافغاني مذاکرات او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سبي هوکړې په بشپړ ډول د پلیکېدو په لارو چارو خبري سوي دي د پنځو میاشتو سیاسي کړکیچ او مخالفتونو ورسته بل اخره د عراق پارلمان مصطفی الکاظمی ته د صدر اعظم د لپاره د باور رائے ورکړه او هغه د یواد نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د عراق د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ د ټولنیز واټن په مراد کولو او د ماسکونو په تړلو سره نوي صدر اعظم او پنځلو وزیرانو ته د اعتماد رائے ورکولو په غونډه کې برخه واخیسته د عراق جمهور رئیس برهام صالح چې دوی ونی مخکې شاغلی کاظمی د صدارت څوکۍ ته نوماند کړی وو په یو ټویټر پیغام کې د نوي صدر اعظم ته مبارکي ورکړی ده او ویلي دي چې عراقیان د هیواد د تاریخ د یو ستونزمن پړاونه تیر شول د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو هم په یو ټویټر پیغام کې لیکلی دي چې د عراق د نوي صدر اعظم سره خبرې کړې دي شاغلی پامپیو لیکلی اوس د اصلاحاتو د سمدستي پلیکېدو د کار وخت را رسیدلی دی چې عراقیان غواړي ژمنه کوم چې له دې سره به د عراق د خلکو لپاره د هغه پروګرامونو په پلي کېدو کې مرسته وکړم د 2019 کال په نومبر میاشت کې د عراق د پخواني صدر اعظم عادل عبدالمهدی رئیسی ورسته مصطفی کاظمی د صدر اعظم څوکۍ ته درایم کاندید وو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې د شنبه د ورځې څخه به په هیواد کې د کرونا وایرس په وجه لګول شوی محدودیتونه لغوه کړي عمران خان پرون د پنځشنبه پرز په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د کورونا وایرس په وجه د کرنټین محدودیتونه به روغ راکم کړي خو په وینا کې ولس روغتیاي لارښوونې په پام کې ونیولې بیرته به هیواد کرنټین کړي شاغلی عمران خان زیاته کړی دی چې دغه تصمیم په دې خاطر نیول دی چې زیات شمیر نادره خلک او کارګران نسی کولای چې د کرنټین په صورت کې خپل ژوند پر مخ یوسي هغه اعتراف وکړ چې دا تصمیم په داسې حال کې نیول دی چې د کورونا وایرس په پاکستان کې لا هم مخ په زیاتېدو دی د پاکستان حکومت شاوخوا 15 مخ کې په هیواد کې کرنټین اعلان کړ او په دې موده کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس څخه د پاسه 40,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي او د 1500 څخه زیات کسان تر اوسه مړ شوي دي د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ویل دي چې 3.2 میلیون نورو کسانو د بیروزګارۍ د بیمې اداوي جمع کړې دي او بلې خوا جرمني او فرانسې راپور ورکړې دي چې د صنعتي تولیداتو کچه ډېره لاندې لوېدلې ده او برتانیا ویل دی چې نړۍ ته تولیدات په دې کال کې 14% لاندې لوېدلې په ټول نړۍ کې حکومتونه د سخت فشار لاندې دي چې اقتصادي تاوانونه راکم کړي ځکه چې په دغه وادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومتونو محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي د کرونا وایرس تر اوسه 2,16,000 کسان په ټول نړۍ کې مړه کړي دي او 3.8 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي دي د نړۍ نیمایي نفوس د یو قسم د بندیزونو سره مخامخ دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم د مجلسونو په کومولو ټینګار کړی دی او د هڅه کوي د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لمخې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد بیرته ورغوي د وسلو د کمی تړون چې راتلونکي کال یې موده ختمیږي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس سره د وسلو د کنټرول په نو خبرو کې د چین ګډون خبره کړې ده سپینې ماړی ویل دي چې جمهور رئیس ترامپ د روسیې او جمهور رئیس ولادیمیر پوتن ته ویل دي چې دوی باید د ګرانبای وسلو سیالي ونه کړي په بیان کې راغلی دی جمهور رئیس ترامپ د امریکا متحده ایالاتو هغه ژمنه بیا تکرار کړي چې د وسلو د غیزمن کنټرول لپاره په خبرو کې نه یوازې روسیا بلکې چین هم شامل کړي سپینې ماړی ویل دي چې ترامپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د کرونا وایرس د وبا په اړه هم خبري وکړي د بشری حکومت د څار ډلې ویل دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت جهادي ډلې یو له حکومتي عسكر او متحدین وژل دي. د غړلې ویل دي چې د غوسلوال هغه محل د دروزور پایلت کې ووجل سول چې په یو موټر کې روان ول. په برتانی کې مشت د بشری حکومت د څار ډلې رئیس رامي عبدالرحمن په دې اړه نور تفصيلات ندي ورکړي، خو خبرداري ورکړي دي چې تلفات او شمیر کدای سیل ورسي. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په دې اړه کومه اېدا نه ده کړې. یو میاشت لمخې هم په دغه سیمه کې ووشت حکومتي عسکر او نور متحدین دغه جهادي ډلې لخوا وژل سوي وو. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې هم په دې وروستیو کې بریدونه کړي دي. د بشري حقونو دغه ډلې خبرداری ورکړی چې د کرونا د وبا له وجې سرحدونه بندي او امنیتي منابع نسي کولی چې ګزمې وکړي، چې له وجې د اسلامي جهادي ډلې په بریدونو کې زیاتوالی راتللی سي. د هند په یو کیمیایي پلانټ کې د پنجشنبه په سهار د ګازو لیک له وجې یو لستر مړ سوي دي او سلګونه نور په روغتون کې بستر دي. چارواک ویلي چې خلک په لارو کوڅو کې بیهوش پراته ول. د هند چارواک ویلي چې د اندرا پردیش پایلت کې دغه پیچ له وجې د مړو شمیر کېدلی سي نور هم زیات سي. د ګاز دغه ټانکونه د جنوبي کوریا د شرکت ال ام جی ول او د کورونا وایرس له وجې په هند کې د مدیدتونو له وجې خپل عملیات بند کړي وو. هغه ویډیوګانې چې په ټلویزیونونو کې ښکاره کیږي خلک ښکاري چې ښځې او ماشومان پکښې دي په لارو کوڅو کې بیهوش پراته دي. د مالی پولیسو مشر آر کی مینا د پنځشنبه پر ورځ اژانس فرانس پرس ته د یو لستانو مړینه تایید کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د یو شمیر ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وهلو او ډبولو ته سخت غبرګون ښودلې دي. په دې باره کې پام وکړئ. له کابل څخه زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 1019 پیښو د ثبت خبر ورکړې چې ورسره په افغانستان کې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 3,530 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغې ناروغۍ له امله تر اوسه 106 تنه مړه شوي او 418 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چمتو کولو چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د افغانستان طبي شورا د مرستیال اقبال امان سره یو ګډ خبری کانفرانس د وینا پر مهال ویل چې نورې سختې ورځې لا هم په مخ کې دي. هغه د کابل ښار کې د ګڼي ګوڼې په زیاتېدو اندېښنه وښوده او تر ډېره یې د دغه ښار شتمن اوسېدونکي د ګرځېدو د بندیز په نه رعایت کولو تورن کړ.
زیاترین مسؤلیت و ملامت امروز بر عهده.
نن ډېر مسؤلیت او ملامتي د باسواده باخبره مسؤل او پیسېدار هیوادوالو په غاړه دی. یو فقیر کله مجبوري له کور څخه راوځي زه یې هم مخه نشم نیولای او زما مسؤلیت دا دی چې ورته امکانات برابر کړم. خو زموږ هوادوال چې پلان کروزر کې سپور دی، آیفون موبایل یې په لاس کې دی، خه کالی اغوستی دی او هغه هم ټینګار کوي چې د ستونزو له امله له کور څخه وتلی چې اصلا د توجیه وړ نه دی.
دغه خبری کانفرنس په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د یو ناروغ د خپلوانو لخوا د دغه روغتون د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د وهلو او ډبولو د پیښې د غندنې لپاره جوړ شوی و. د افغانستان د طبي شورا مرستیال اقبال امان ویل چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو وهل او ډبول د طبي کارکونکو په روحیه ناوړه اغیزه کوي او هغه ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د مایوسۍ سبب ګرځي چې د کورونا د وایرس سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دي.
در کنار همچو تلاشی که داریم
د دغه صحت و د لرلو ترسان کله چې ګورو چې متاسفانه د یو شمیر هیوادوالو لخوا زموږ روغتیایي کارکونکو ته سپکاوی کیږي، ګواښول کیږي او حتی چې وهل او ډبول کیږي، په رښتیا چې خوشینون کیده او په هیڅ ډول د عامې روغتیا وزارت او طبي شورا ته او هر هیوادوال ته چې له عقل څخه کار واخلي د منلو وړ نه دی.
فکر بکنه نیست.
خغلی امانویل چې د افغان جاپان په روغتون کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ملشوي سړي خپلوانو لخوا د ډاکټرانو او نور روغتي کارکونکو د وهلو او ډبولو مسله به د قانوني لارو تعقیب کړي. د چهارشنبه په ورځ د افغان جاپان په روغتون کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته یو ناروغ د مړینې وروسته د ناروغ خپلوانو په دغه روغتون کې ډاکټران او روغتي کارکونکي په دې وهلي او ډبولي چې د هغوی پر وینا د ناروغ د مړینې پر مهال روغتي کارکونکي د هغه پر بستر حاضر نه وو. د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح هم دا پیښه وغندله او خبرداری ورکړه چې که دا ډول اقدامات دوام ومومي نور روغتونه به وي خو ډاکټران به پکې نه وي.
اختار ورکوم چې که د زما د طبيب
زما د ډاکټر زما د نرس زما د سی پرسونل عزت عزت او عزت او ابرو و نه ساتل سي ورته احترام و نشي حمایت و نشي تشویق و نشي موږ به د مجهز رختونو او اما خالی رختونو سره مواجیسو
د بلې خوا د باور زواک په نوم د مدني ټولنې یو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې روغتي کارکوونکو او خبریالانو ته د کرونا د وایرس په وړاندې د ساتنې لپاره حفاظتي کالي ویشي. د دغه ټولنې رئیس نجیب آزاد نن په کابل کې سلو خبریالانو ته د دغو حفاظتي کالي وبسي وویشلي.
له بده مرغه د خبریالانو کامرې د دې مایکونه د دې نور ټول وسایل هغه بیمه دي، اما خبریال په خپل بیمه نه دی، نه د خبریال ژوند بیمه دی او نه هم د خبریال وظیفه بیمه ده.
هغه ویل خبریالانو ته دغه بستو د ویشلو وروسته به دغه بستی ډاکټرانو ته هم وویشي. د باواز واک یو رضاکار ټیم دی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په وړاندې په رضاکارانه ډول مبارزه کوي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو چې اوس د نړۍ یو سلواتیا هیوادو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د پنجشنبې د ورځې تر سهار پورې په ټوله نړۍ کې 216,817 تنه مړه کړي او سو باندې 3 میلیونه او وسوو سلور 15000 نور ور باندې اخته شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وايي طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړی دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستيال ملا برادر سره د تاوتریخوالي په کومولو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد به هند او پاکستان ته هم د افغانستان د سولې په تړاو د دوه هیوادونو د همغږي او همکاري د جلبولو لپاره سفر وکړي. افغان حکومت وايي چې ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او یوازې د طالبانو بریدونه ته جواب وايي. د ملي دفاع وزارت وايي یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو په لاسو ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سوي دي. حکمت سروش په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستيال ملا برادر سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به تر قطر وروسته هند او پاکستان ته هم سفر وکړي او په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د بهیر چټکولو لپاره د ټولو اړخونو همکاري وغواړي.
د سولې توافقنامې د تطبیق، بندیانو د خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه ناسته درلوده. خلیلزاد به د هند او پاکستان د رقابتونو په نظر کې نیولو او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د موازنې ساتلو او د افغان سولې په اړه د هغوی د حمایت جلبولو په موخه دغه دواړو هیوادونو ته هم سفرونه ترسره کړي.
خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د سولې روان بهیر تر خپل ټاکلي مهالویش شاته پاتې دی او طالبان د جګړې په کمولو کې پاتې راغلي، خو افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره سولې ته تیاری لري.
موډر مذاکراتي ټیم اعلان کړي د پایدار او پایزت سولې لپاره ټول هغه خندونه شي د مذاکراتو په وړاندې او له منځه وړل سوي دي، له لارې ایست سوي دي او کاملا د یو پایدار او پایزت سولې تر اوستلو په لټه کې.
له تاوتریخوالي په لرې فضا کې د مذاکراتو د پایل لپاره پوره چمتووالی لرو.
سیاسی شنونکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د افغانانو غوښتنې لپاره غورځول سوي او د رواني جګړې قرباني هم افغانان ورکوي.
امریکا هم کوم موقف چې نیولای ده په غیر مستقیمه توګه د افغانانو د اراده سره په خلاف کې دوی د خپل تصمیم نیولای، یعنی کوم شفافیت چې لازم وغه نشته، د تفاهم نامه چې امضا شوله تفاهم نامه کې ستونزې وي، په تطبیق کې ستونزې شته دي. یعنی وروستی راپور نه ده چې هغه په خانه جنگ ده، تر هغه هم جنگ زیات شوی ده.
سیګار راپور کړی چې طالبانو پر نړیوالو ځواکونو بریدونه درولي خو پر افغان ځواکونو یې بریدونه زیات کړي. د ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د سولې د هوکړلیک سره سم په دفاعي حالت کې دي.
طالبان از هر راهی ممکن کوشش میکنن که وحشت و دهشت داشته باشن و حملات خود ادامه بدن. حملاتشان همچنان ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته در بیشتر از 10 ولایت طالبان با نیروهای افغان درگیر بودند.
په ورته وخت کې افغان حکومت په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو درو اتیا بندیان آزاد کړل چې له دې سره د آزادو سو طالب بندیانو شمیر 93 ته ورسېدی. د شننګ په باور د بندیانو په آزادولو کې ځنډ د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو او د طالبانو لخوا د جګړې د زیاتولو لامل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
امریکا او چین د کورونا وایروس د منشا او دا چې وایروس لمړی چیري او څنګه را پیدا سو پر یو بل سخت انتقادونه ورکوي. بیجینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې تورنوي چې د اوهان له لابراتوار څخه د کورونا وایروس د خبرېدو له مسالې سیاسي ګټه اخلي، خو پامپیو د ډیرو معلوماتو د ترلاسه کېدو په اړه فشار واردوي. د خبر نور جزئیات له سمیع الله جلال زت
خبر. بهرنداس خاري چې په ووهان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه بحث نه کیږي، جنجال داده چې دا کار څنګه پیښ شو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د خپل ورستي څرګندونو په اړه چې د ووهان په لابراتوار کې د کورونا وایروس د پیدا کېدو په اړه پراخ شواهد شته، د خبريالانو له سختو پوښتنو سره مخ شو.
دا جنجال په دې توګه ډیر ژر حل کېدلی شي. د چین کمونیست ګوند کولای شي د روغتیا د نړیوال سازمان سره د خپل تعهداتو پر اساس اقدام وکړي، شفاف و اوسي او هر څه میدان ته راوباسي او هغه ساده کارونه وکړي چې په ټول نړۍ کې هوادونه د دې لپاره کوي چې دغه ډول ساري ناروغي له کنټرول څخه ونوځي.
بلخوا په بیجینګ کې د چین د بهرنۍ چارو وزیر د مایک پامپیو څرګندونې وغندلې او هغه تورن کړ چې داخلي سیاسي لوبي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تکرار سره د ویروس د منشا په اړه غږیدلی، خو هیڅ کله شواهد وړاندې کړي نه دي، ځکه هلته داسې څه نه و پېښ شوي. فکر کوم دا پوښتنه باید ساینس پوهانو او صحي کارپوهانو ته پرېښودل شي چې سواب کړي، او سیاسي څیرې باید د کورنیو سیاسي ضرورتونو له مخې په دې اړه درواغ ونه وایي.
د جرمنی، بریتانیا او استرالیا په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په ووهان کې د ویروس د خپرېدو په اړه معلومات غواړي. پامپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چین باید د دوی ساینس پوهانو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
چین لا تر اوسه د هغو معلوماتو د شریکولو څخه ډډه کوي چې موږ ورته د خپلو خلکو د خوندي ساتلو لپاره ضرورت لرو، لکه هغه سیمپلونه چې له ناروغانو څخه اخیستل شوی دي، کلینیکی ازمایښتونه، او د 2019 کال په دسمبر کې د کووډ 19 له امله د مړو د شمیر په اړه معلومات، همدارنګه د کورونا د لومړي ناروغ په اړه معلومات نه شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل له چین څخه د شفافیت په اړه غوښتنی سیاسي نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره دی. سمیع الله جلال زاید، د امریکا غږ، ویرجینیا.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان وضعیت ته پام راړولې. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا مرکزی قماندانۍ وروستۍ پریکړه ته اشاره کړې ده چې تر دې وروسته به متحده ایالات د خپل هوایي بریدونو په اړه ورځنی معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. دا چې اوس ولې د امریکا متحده ایالات نه غواړي د خپل هوایي بریدونو په اړه معلومات شریک کړي، د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیری امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل.
زما په نظر دا دی چې فقط هغه تړون دی د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې چې دوی په هغه باندې نه غواړي چې تړون د امریکا او طالبانو سره خراب کړي. دا هم نړیوالو ته ښیي چې موږ هغه تړون چې دوی د طالبانو سره کړی هغې ته پابند یو او هغه نه ماتوو. که چېرې طالبانو خپلو خوانو اتېږي نو دوی به یو دلیل لري چې هغوی مات کړو، مګر موږ به ورته پابند یو.
د نیویارک ټایمز په شمول یو شمیر نورو نړیوال رسنیو د ایرانی پولیساتو له لورې د افغانستان پولی ته نږدې سیند ته د شاوخوا 50 تنو افغان کډوالو د غورځولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز له پیښې د یو ژوندي پاتې شوي عبدالواحد په قول لیکلي چې وایي ایراني ځواکونو په پایپونو ووهلو، راته وویل چې بیا زموږ هیواد ته رانشي، بیا یې موږ سیند ته ټېله کړو. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخه مرستیاله پاتریشیا گاسمن په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي.
دا د اوی واقعیت کوم ورکوونکی دی. په دې ورسته کې مې داسې کومه پېښه نه پیادېږي خو په تېرو وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پېښې ثبت کړې. کله په پخوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانانو هلته کول سوي. ځینې وخت مو دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته غوښتل یا یې هڅه کوله په مرمۍ ویشتل سوي دي. خو په دې اوسنۍ قضیې کې مېرې بېخي زیاتې یا واقعي اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه وسي چې څه پېښ شوي او دا په ښکاره د بشري حقونو جدي سرغړاوی.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو په سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې لدې سره سم د سولې مسله پیچلې شوې ده. خو په ولسی چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار ضیا الله قمرخیل امریکا غاک سره په مرکه کې ولستا د دې ستونزې د حل ډاډ ورکړ او وی ویل
امران د افغانستان د دې پښتو ریاست جمهور خبرې د خپل اپراتو سره روان دي. تاسو چې شرکت په دې برخه کې څه وایي یو څه غواړم د افغانستان د پښتونخوا او کوم څه مې په دې ریاست کې هغه دا چې دې کې هم تاسو قانون په ګرانه کې دی او هم همدارنګه دا ځل با یو مقتدر قانوني نظام چې په مسمه د افغانستان ورته هر څه نه زیات ارزښت په افغانستان په ثبات لري. د ثبات پراته کې او د خپل پراته کې څخه د دروازه خلاص کړل چې مذاکرات پیل کړل چې خبرې پیل کړې تر څو موږ چې یو نظام ولرو چې تاسو ته کوم د جنگ په وړاندې باندې ودرېږو هم د ناملې په وړاندې باندې ودرېږو هم کورونا په وړاندې باندې ودرېږو او هم سیاسي بې ثباتي د منځ لاړ چې یو کور باندې د افغانانو په کوم څه دفاع وکړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان د امروختیا وزارت لخوا د کرونا وایروس د وروستي ټیسټونو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان امروختیا سیستم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوی له بده مرغه د داسې یوې وبا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتو نه دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس ټیسټونه ډیر کم شوي دي ځکه په دې ویروس ځنې اخته کسان د ناروغي شرم ګڼي او پټي. د افغانستان د امروختیا د وزارت د عامه اړیکو مسؤل او ویاند وحید الله معیار بیا د واشنگتن پوسټ د تبصرې په ځواب کې امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
موږ په دې دوه اخیراتو کې مراکز ثابت سمپلګیری کلکشن پوینټونه او سایر حجو کړی دي چې سمپل نه ډیر زیات اخلو. تاسو چې ووایئ زموږ سمپلو تعداد ډیر زیات شوی ده مشکوک پېښې د څو ورځو اخیر کې چې تاسو وګورئ مثلا داسې ورځ شوه چې موږ نه سوه دېرش مشکوک سمپل هم درلودل چې هغه په هوای زیات شوی خلک مراجعه کوي زموږ روغتونو ته. همداسې او زموږ هغه شاخصونه دي کرایټریاوې دي چې د هغې له امله موږ شخص نه سمپل اخلو او که چېرې مثبت وي بیا رادیابی دی تماس کی کانټاکټ ټریسینګ دی ټولنا سمپل اخیستل کیږي. نور هم کار جریان لري ورځ پر ورځ تعداد لابراتوارونه زیاتېږي او په ولایتو کې هم مراکز دي چې زیاتوي تر اوسه ولا لابراتوار ټول افغانستان کې لري چې نږدې راتلونکي کې به نه لابراتوارۍ او ان شاء الله په یو دوه میاشتو کې به دی ویټ کړو چې پنځه لابراتوار چې پیسر تاسو کې او ځان د پلان د چې وکولې شو زیات تستونه عاجل منځي ته کاروبار یې سلینګ اجرا کو په ټول افغانستان کې چې نتایج به مطلوب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې د کورونا وایروس له امله ستر متوسط او واړه کاروبارونه له زیان سره مخامخ شوي او سوداګرو او پانګوالو په میلیونونو ډالر تاوان کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبريالي لیمینیازي رپورت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې د کورونا وایروس له خپرېدو تر دا مهاله کوچنۍ او متوسطې پانګونې 80% له زیان سره مخ شوې او کارونه پټه پدریدلې دي. د یادې خونې مشاور خانجان الکوزی امریکا غک ته وویل چې سترې پانګونې هم 40% له زیان سره مخ شوې دي. خغلی الکوزی هم دا رنګ وویل چې سوداګر او پانګوال د کورونا وایروس د پراخېدو څخه وروسته د ګرز بندیز لامل په میلیونونو ډالرو زیان کړی او که حکومت ورسره مرسته ونه کړي دا وضعیت به همداسې دوام ولري. خاغلی الکوزی وویل چې دا مهال د افغانستان صادرات په ټپه ولاړ دي او وارداتو کې هم کمواله راغلی دی.
موږ هم په تجارت کې، هم په صنعت کې، هم په خدماتو کې او په هم په وړو او په غټو تشبثاتو کې د ډېر مشکل سره مخامخ شو. دا اوس هم صادرات په ټپه باندې ولاړ دي، صادرات نه کیږي، هوایي کوریډور بند دی، همدارنګه د پاکستان سره یوه نیمه میاشت لاره بنده وه او 15,000 کانټینر هم په هغه لاره کې پراته دي چې د ډیمریج لاندې دي، د ډیټینشن لاندې دي او تقریبا 2,500,000 ډالر د ورځې د افغانستان سکتور خصوصي هغوی ته جرایم ورکوي.
بلخوا اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت باید خصوصي سکتور او عامو خلکو سره په دې وضعیت کې مستقیمه مرسته وکړي. د پوهنتون استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
مستقیمه مرسته چې کولای شي هغه ته سبسیډي وایي، مثلا د عام خلکو لپاره باید یو منځنۍ متوسط معاش وټاکل شي، خصوصا چې دوی نور د دې نه زیات غریب نشي، ناورین رامنځته نشي. او بیا د سوداګرو سره او خلکو سره چې فابریکې لري، کارخانې لري، شرکتونه لرودل، دوی ته هم کولای شي دوی مستقیم مرسته د حکومت د خوانه ورکړلی شي، هم د پیسو په شکل باندې او هم دوی ته د نوي مارکیټونو بازارونو د موندلو په شکل باندې او هم د مالیاتو د معافیت په شکل باندې.
په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري نږدې په ټپه ولاړه ده او دغه هیواد په عوایدو یې د پام وړ منفي اغېز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو لپاره د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په موخه هڅې پیل کړې دي. د یاد وزارت مرستیال عبدالکریم ملکیار وویل
در قسمت سیزن صادرات وزارت صنعت و تجارت باز هم آمادگی خود داره. ما انقریب دوباره دهلیز های هوایی خود شروع میکنیم و همچنان در قسمت او موارد که در عملی سازی و معصر بندر چابهار که ما چین و امو تحصیلات بر سکتور خصوصی خود در قسمت صادرات مهیا ساخته میتونیم، ما فعلا امروی رهبری اتاق محترم تجارت و سرمایه گذاری از نزدیک کار میکنیم.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د روان مالی کال تر پایه پورې که د کورونا وایرس لامل سوداګریز فعالیتونه همداسې کم وي یا بیخي ودرېږي نو په عوایدو کې به 8.5 میلیارد افغانۍ کموالی راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ عجیبه او نادره شان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکې مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساینسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې هدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل یې په نړۍ کې مخ په ورکېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4,000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونو هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خارکېدل. په کینیا کې تیر ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 اتیا هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منزور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړو شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه